چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شه او سه احمد زیم تاسې ازادي رادیو بری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه تاکل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چارې رسمان پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیایي پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پاڼې له مخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مري سیمې ته په سفر و چې د مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوه. د غازو د دغې څخه باندې 3.7 کیلومتره اوږدې نلې کې و 3.7 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلې کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلې کبه په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او هم دا یو هواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوی ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې عملي چارې سولسیزې په افغانستان کې دریدلې چې نامنی و عمده خړ بلل شوې وه. د امریکا د ولسمشرې مرستیالی او د ولسمشرې لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د دوهې د موافقې له کبله انتقاد وکړ او هغه تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس ټرمپ سره په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دواړو د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. میرمن هاریس ول چې د ټرمپ اداري اقامت دی په خبره لیوي تر رسیدلې طالبان سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شو. د طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2000 شلم کال د فبروري په 9 لاسلیک شو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نخښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاخو بولس په جوړ د هوایي ډګر په غزه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او هیڅ یوې ډلې هم د دې هغوی مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تېرو 12 میاشتو راهیسې بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات ته کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې ته د حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې کنه زړه نازړه وو، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره اونۍ له لویدیځو هېوادونو وغوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. له هغې وروسته بیا چې اسرائیل پوځ ومنله چې په لویدیځه غاړه کې د پوځیانو په ډزو کې ښایي وه امریکایي فعال وژل شوي، امریکایي جګپوړو چارواکو پرون سې شنبې له اسرائیل وغوښتل چې په لویدیځه غاړه کې پر خپلو عملیاتو کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل د ګمان کوه چې د استونوریسکي ایکل وژل یوه پیښه وه، خو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر رابرټ ایسټن هغه بېدلیله او د نه توجه وړ پیښه یاده کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګر د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیالي نن په دریم ورځ عمل لوبي پراته پای ته ورسیده. د راپور له مخې د ان په ګریدر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربلل کې نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې لکبلې په دریم ورځ هم د لوبه چې له دوشنبه ورځ راهیسې پلان شوی ونه شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکنو نوماندانو ناندري په دې اړه خبرونه کوي. ووري او نن د سپتمبر ولسمه پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریزو بریدونو 23 کاله پوره شو.
All the elevators are blocked down.
په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل.
دا شیر یو غته زه دا اته کاله کې راځم در مخم د تخورو اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ټاکنو نمندانو د خپل مناظره پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکي شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالد ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو ترهګري ډلې سره مذاکره وکړه او د افغانستان پخوانی حکومت یې شاکړه. خو ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایډن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسې په بې نظمۍ تورن کړه. نورحال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیوني مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوهې تړون د لاسلیک کېدو تر څنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېج د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بېلابېلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترینه تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو تر ټولو کمزوري هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله ګر معرفي کړ. انده د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزوري وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لیوي ترهګرې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره یې له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړې مشروطه وه او د دغه هوکړې لمخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلي وای. ټرمپ د هوکړه ډیره ښه بولي او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې تر سره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغه کسانو تر ټولو بد خروج تر سره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کمالا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایډن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایډن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لرې کوم یې. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړې نه په سرغړونو تورن سوي خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی مالی سیمه کې جوړ شوی و. په دې مراسم کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپونه هم وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بیردی محمدوف پکې برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا نه هوځه چې د ویو کومه چې د دې ولادت په لاره کې دی ګیر خلکو مشکلات بشر.
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابرېږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې، د سونګ موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل:
ټاپي پروژې په اخلاق زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته، چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي. د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان، د افغانستان د تېر جمهوري نظام، پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یو عمده خنډ بلل شوی و.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړۍ ترګریزو بریدونو 30 کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکې يرغمل کړې او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونو وکړل. امریکا له دغو بریدونو نږدې و میاشت وروسته د القاعده شبکې زینې ځپنې په هدف پر افغانستان بریدونو پیل کړل او هلته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې څه ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمې افغانستان بیا پر امریکا لویدیز اهداف د ورته بل بریټ ویره پر ځای ده. اسد الله لودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې يرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پر وکړل.
All the other is a blocked down.
برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درېمه الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه یرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یوه کرونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او له عاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله نه تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې 40 کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه، د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټآباد کې وواژه.
د 1 سپتمبر 2001 د واقعې نه وروسته 23 کاله تیریږي.
خبریال او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای وایي د اسامه وژل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وژلو دغه شبکه د ده په ټکو په ظاهره له پښو او عملیاتي قوته وغورځوله. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د فلسطین ځینې خواخوږي هیوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنګیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدیالوژیکي یا نظریاتي وجود خو لري چې ځینې خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولی دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څیړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخکرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولی شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې دا خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکی داس سنشته بلکې دوی د وسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتی مسایلو کې برخه لري او د هم د دې نه ماسیوا د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازی او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپله امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت للرې ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهري د مارګ تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دي ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښې ده. د طالبانو یو لوړ پوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللي دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت د امریکا ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات او جمهوریپال کاندیدانو د ولسمشر مرسل کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکښ دریځ خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. د ټلویزیونی مناظره چې د IBC شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډیر بریالی و نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس و. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن برېښېده ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ و او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یوه مارکسیست وبلله او هغه تورن کړ چې په واک کې 3 کاله پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلان نه دی په ډاګه کړی. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښیي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني.
هرس چې یوازې اوه اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه، تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هرس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هرس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هرس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډېر تمرکز یې نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هرس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هرس کمپاین ویلي چې کاندیده په دې مناظره کې بریالی وه او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هرس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهار ری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نورو ولایت اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر راتګ سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ لا هم په پخوانۍ دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځیو کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه دا اته کال کې راځم، در مخه د تخور او وسپارسي عادته چې ښایسته شریخ دی. معنا راځو د دې دغه شریخ ته راځو. اوس موږ ما جانیان راځو د دې شریخ ته، نو په دې راغلي دغه شریخ ته.
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي
بل چې راسو ترازو خو مخال ځان تر راسو شکوات کې وو په ګرمۍ په موسم
کې.
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، له شیدو، بوري، یخ او ځینو نورو طبیعي موادو جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځی لري، وایي شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینهوال لري د زموږ شریخو دوکانونه. په تېره بیا خلکو ته معلومیږي د زموږ دوکانونه بیا بیخي مینهوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسې لار نه وي، د جمعې ورځ چې راسې لار نه وي، په کښې کې بل د ښه سره هم کوښښ کوو چې ښه شی جوړ کړو. په اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو، بیا په الده ورسره شروع کړه، بیا په الده او شریخ دواړه یې.
سره له دې چې په عصري ماشینونو سره د شریخو جوړول ډیر اسانه سوي، خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیظ کولو او یخ کولو لپاره یې په ساعتونو ساعتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
عصري اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسایل جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یخې مالګو بلا یو انسان بګرد ورځ سره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي چې ډېر واچو پنځه دقیقې بعد په خپله یو ماشین
بیرغ شو.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشیو په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. مخکې تر دې